درنو خوږو اوریدونکو السلام علیکم، از ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماقام د خبرو اترو خبرونې ته خراغلاست. دا اونۍ افغانستان په زموږ د امریکا غږ خبریالان په کابل کې رحیم ګل څاروان او په کندهار کې چې په دې اونۍ کې مهم تحولات شوي دي. هلته عزیز الله پوپل د امریکا غږ خبریال زموږ همکار را سره دی او وروستی حال به راکړي، او د دې اونۍ پر مهمو پیښو به موږ او تاسې ټول د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو حال واخلو. په دې اونۍ کې په کابل کې یو مهم پرمختګ ووایم، او که د حکومت له لوري یو اقدام یې بولو، د په کابل کې د ځینو خلکو څخه په عمومي ډول په کابل کې د وسلو د ثقیله وسلو د راټولولو د دولتي وسایطو یا نظامي وسایطو د یو چا سره د اشخاصو سره یا ډلو سره دي د هغې د راټولولو حکم کړی دی، او بیلابیلو وزارت داخلي هم کار شروع کړی ده. همداسې د ملي امنیت د شورا لخوا هم اعلامیه خپره سوې ده چې خلک باید خپل هغه وسلي او هغه وسایط یعنی موټری زغروال موټری یا د دوی سره که هموی موټری وي چې اکثریت هموی بلل کیږي، دا شخصي ملکیتونه نه دي، دا د حکومت او حتی د مرمۍ ضد موټری چې د حکومت لوري پخوا ځینو خلکو اخیستې دي یا وړې دي او ورسره پاته دي، اوس دولتي دندې یا حکومتي دندې نه لري. د هغوی ته یې هم سپارښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دغه وسایط یا د موټری وسپاري. په دې اړه باندې د خپل خبریال نه وروستی حال اخلمه، ځکه ځینې غبرګونونه هم شوي دي. خو تر هر څه وړاندې موږ تاسې په ګډه دغه راپور ته غوږ نیسو او بیا په همدې باندې بحث ادامه ورکوو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي له ټولو هغو پخوانیو چارواکو او افرادو نه چې دولتي تجهیزات وسایط او وسلې ورسره دي راټولوي او دا دولتي امکانات د دولت د برحال سیستم په واک کې ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د یو شمېر افرادو یو شمېر وسایل لاټول شوي، خو د زورواکو نه چې د دې وزارت په وینا د دوی لومړنیو خبرداریو ته اعتنا هم نه ده کړې، هم به پرې دا پروسه تطبیق شي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویان نصرالله رحیمي وایي جنرال دین محمد جرأت چې دې وزارت ورته 2700 ضرب العجل ټاکلی وو، پکې 2900 دوه داشکی او 2000 مرمۍ سپارلی او پاتې نور تجهیزات به د دې اونۍ تر پایه ورته وسپاري. هغه وایي د یو لیست په ترتیبولو هم بوخت دي.
اوس مهال د کورنیو چارو وزارت په همدغه لیست باندې کار کوي. دغه لیست به ترتیبیږي، تنظیمیږي به او د افغانستان د خلکو سره به شریکیږي. هم مهال به په دې برخه کې اقدامات ترسره کیږي.
او په دې کې دا وسایط هم چې څومره وسایط
دي؟ دقیقا ټول موارد، هغه که تجهیزات دي، هغه که دولتي او نظامي وسایط دي او که وسلې دي، حتی هغه افراد چې هغه نظامي دي او د ځینو اشخاص و افراد سره خدمتي دي، هغه به هم راټولیږي.
په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا هم وایي دا دولتي تجهیزات دي او راټولولو او ثبتولو لړۍ پیل کړې ده. د دې شورا ویان طارق آرین وایي چې د شورا د وسایطو له راټولولو پرته نور اصلاحات هم پیل کړي دي.
موږ جدي اصلاحات د امنیت په شورا او امنیتي سکتور کې پیل کړي دي. د امنیتي سکتور په رهبرۍ کې تغیرات، د هجمي حالت تک په سیستم کې شوالی، او له 2001 کال نه تر اوسه د دولتي وسایطو ثبت او راټولول د دغه اقداماتو برخه ده.
امنیتي څېړونکي بیا وایي چې دا هڅې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو سره مرسته کوي.
که دولت دغسې سلاګانې چې د خلکو په منځ کې ده راټولې کې، یقینا د امنیت په مورد یعنی د اختطاف، د غلا او د هغه مشکلات چې اوس په افغانستان کې روانه ده مخنیوی کیږي.
خو ځینو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی. د اجرایه رئیس مرستیال حاجي محمد محقق هم د دې اقداماتو مخالف دی. هغه نن وویل چې د نظام له برجسته اشخاصو د دولتي امکاناتو اخیستل داسې ښودل کیږي چې دولتي امکانات یوازې د ولس مشر دي. هغه ویلی دا د بیت المال امکانات دي چې نړیوالې ټولنې ورکړي دي.
زبل الخان د یران د ترن د ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې فبرېل ولسوالینه
تاسو نه راځي و ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني ډګ سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619311 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001001.
درنو خوګوریدونکو د خبرونې ته تاسو هم ټلیفون کولای سئ. د امریکا غږ خبريالان رحیم ګل څاروان په کابل کې او عزیز الله پوپل په کندهار کې را سره دي. زه ایوب خاورین دلته په واشنگټن کې د خبرونې او ستاسي کوربه يم. پایل لکه څنګه چې مو اوریدل د پدې رپورت کې او ورستۍ حال چنن خبرګون راغلی دی د څاروان صاحب. څاروان صاحب په کابل کې تاسو حاجی محمد محقق یاد کړ نو که موږ ته دقیق خبرګون مو اوریدو او ویل چې دا د دوی د اشخاص او د رجال برجسته چې د دولت یا د حکومت په چوکاټ کار کوي د هغوی حق ده، اما دغه حکم یا د دې راټولولو کچه څومره پراخه ده، کوم اشخاص په دې کې شاملېدلی سي او څومره ټیټه ده، یعنی څه اټکل کېږي چې څومره موټرې ضد مرمي یا هموی کابل او شاوخوا سیمو کې حکومت پلان لري چې راټولې کړي؟
مننه خاورین صاحب، دا نوی اقدام د تازه د ملي امنیت شورا او کورنی چارو وزارت پیل کړی. په دې کې د 2001 کال راهیسې چې کوم موټرې د چارواکو چې پخواني چارواکي حکومت نه وتي دي، دولت نه وتي دي، نظام کې نشته، او هغوی ځان سره دغه دولتي امکانات وړي دي. د رینجرې دوی کاري، وسلې دوی کاري، همدوی موټر حتی دوی کاري. نو دوی دغه اقدام پیل کړی چې دغه موټر بیرته راټول کړي او د نظام په واک کې ورکړي. یو لیست چې د ملي امنیت شورا خپور کړی و، په هغه کې تقریبا د لسګونو کسانو نومونه وو چې دا ټول هغه لوړ پوړي پخواني چارواکي وو چې هر یو سره یې د لویو لویو امکاناتو د موټرو او د هنوی یادونه هم پکې کړې وه. نن ما د کورنیو چارو وزارت نه هم پوښتنه وکړه، دوی داسې دقیق ارقام تر اوسه پورې نه درلودل، خو ویلې چې دا کار یې پیل کړی. خو دوی ویلي چې یو هغه عادي مامورین ول چې خدمت یې کوو تقاوسوي دي، هغوی سره ځینې امکانات دولتي دي چې هغه په اسانۍ ترې اخیستل کېږي. خو مهمه مسله د زورواکو ده چې دوی ډېر زیات زورور دي. دوی ویلي چې دغه زورورو ته یې هم اولټیماټوم ورکړی دی، او له هغه کسانو دین محمد جرات و چې دی د ملي امنیت په شورا کې معاون و، هغه ځان سره موټرې او هر څه امکانات وړي. بیا د کورنۍ چارو وزارت یې کور معاشره کړ، څو زره یې اختاري هم ورته ورکړی، خو اعتنا یې نه وکړی. نو بالاخره د دوا بیا ساتونو متم وروسته هغه د تاړ شو چې دوه خپل هنوی موټرې بیرته حکومت وزره د کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري، او داسې نور وسایل. دغه اقدامات دوی وایي چې شروع کړي دي دغه اصلاحاتو په نامه باندې. خو لوی خان دغه اصلاحاتو د پیل په اړه باندې ځینې سیاستوال لکه نن چې حاجي محمد محقق چې خپله د اجایه ریاست دوه مرستیال دی، د دوی څرګندونې دا وي چې دا یو نو انتخاباتي اړخ لري، او دا یې هم ورسره ویل چې دا د بیت المال دی، دا د نړیوالو په پیسو اخیستل شوي دي، دا یې حکومت یوازې د ولسمشر محمد اشرف غني نوم یې واخیست چې دا یوازې د هغه نه ده چې دغه وسایل دا راټولوي.
څاروان صاحب، دغه موضوع چونکې د حکومتداري موضوع ده او د امدی ته ادامه ورکو، تاسو یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، نورم دیته بیرته را ګرځو. ځو کندهار ته هلته هم پام دیونی کی همدغه ډول د حکومتداري د حکومت د واک او د ولسمشر د نفوذ یا د حکم د تطبیق په اړه یو مهم کار شوی ده. عزیز الله پوپل صاحب، مهربانی په کندهار کې په دې اونۍ کې څه وشول؟ ستاسو د ولایت یا د نوي والی په اړه څه پریکړه وسوه؟
بلی خبرین صاحب، تاسو وطن مو اوریدونکو ته سلام علیکم. دقیقا په روانه هفته کې کندهار کې دغه تر ټولو مهمه مسله وه. تر هغه وروسته چې د کندهار ځینې قبایلي مشران وو چې په راس کې د ولایتي شورا رئیس او ځینې وکیلان وو، تر هغه اعتراض وروسته چې د نوي ټاکل شوي والي د راتګ په اړه باندې درلودي، بالاخره د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان د سیمهیزو وړاندو د خپلواکي اداري رئیس متین بیگ او دغه راز د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سنګزی دا کندهار ته راغلی و د چیرې پنځمې په ورځ باندې او تر نن ګرمي پوری د کندهار کې و. بالاخره تر ډیرو بحثونو وروسته د هغه معترضینو کسانو سره قبایلي مشرانو سره دغه لوړپوړي هیئات دې نتیجې ته ورسېدی چې په روانه اونۍ کې به د کندهار دپاره نوی ټاکل شوی والی حیات الله حیات دا کندهار ته راځي او په خپله ځانده باندې به پیل کړي. په رسمي ډول باندې د کندهار مطبوعاتي دفتر اعلامیه وکړې ده چې فقط والی نارمل راځي او خپل وظیفه دا شروع کی، مګر موږ له هغه با خبره منابع څخه چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي هغه شی چې د والی راتګ په مشروط ډول باندې دا منل شوی دی. هغه په دې ترتیب باندې چې والی به تر دوه میاشتې پورې په کندهار کې وي تر څو د ولسمشر هغه حکم ته یا فرمان ته چې والی ګمارل دي درناوی شوی تر دوه میاشتې پورې به والی دلی یا په تر هغه وروسته د کندهار د قبایلي مشرانو په غوښتنه باندې بل کاس د کندهار د پاره د والی په توګه ټاکل کیږي. بل مسره دا پکې واضح شوی دی چې والی حیات الله حیات چې کله کندهار راځي وظیفه شروع کوي دی به تغییر او تبديل نه راولي. لدی سره څنګه کې بل خبره دا شوی دی چې د جنرال راځي تر مرګ وروسته چې د هغه ورور تادین خان د کندهار د امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی دی د هغه لپاره د جنرالي رتبه په رسمي شکل یا په کتبي شکل باندې لا هم کندهار ته نه دی رسیدلی. دا مکتوب بلا ان د حکومتي هيئت به دا مکتوب هم کندهار ته درالیږي او د په رسمي ډول باندې د جنرالي کوم رسمیت شي دا ترلاسه کوي. وا بل تر ټولو مهمه مسله په شدا دی چې د سولې پر روانو مذاکراتو کې یا په دغه ترکیب کې به د کندهار ونډه زیاتیږي او په زمن کې د انتخاباتو په کمیسون کې به هم د کندهار یا د کندهار
په خپل سیم دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه. په دې فایل کې نور کیسه خو ډیره روښانه تاسو وکړه. په دې ورستیو کې د دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړه، یو د انتخاباتو خبره وکړه، بل د سولې خبره وکړه. د سولې په دې روانه پروسه کې د کندهار ولس یا د قبایلي مشران چې تاسو بیا بیا د وی قبایلي مشران په دې کې د ولایتي شورا غړي هم شامل دي، دوی څه ډول ونډه غواړي د سولې په پروسه کې؟
دوی وایي چې د طالبانو قیادي شورا او په صورت عموم سره مشرتابه له دې حوزې څخه دی. د لوی کندهار اصطلاح د روزګان، زابل، هلمند او کندهار په شمول دغو ولایتونو ته کارول کیږي. وایي چې د لوی کندهار څخه دی دا د طالبانو مشران او یا په خاص ډول باندې قیادي شورا یې د بنا ان دلته په قبایلي لحاظ باندې هم د مشرانو سره وایي اړیکې او ارتباطات شته او د دې خلکو نظریات که د سولې په مذاکراتو کې وو فرصت سي دی د دې وکالري یا د رابطه لري چې د سولې رواني هڅې یو مثمره پایله ولري. د بیران دی وايي پر مور باندې چا غږ نه دی کړی او یا هم په چیر کې چې دلته د طالبانو ډیر مشران کندهار کې ځای شوی دی. یو وخت کې د کندهار مخکنی امنیت کمانډر به دا خبره ډیره تکرارول چې موږ آماده یو د طالبانو د مشرتابه لپاره یو امن سیمه یا خوندی سیمه دا وټاکو. نو پر هغه اساس باندې د طالبانو تقریبا تدجیر شو اضافه د لوړی ساتي او یا هم منځنۍ طبقې مشرانی چې هغه د طالبانو د امارت په وخت باندې د موینانو یا هم د والیانو او حتی د ولسوالانو په سویه باندې ماموریتونه ترسره کړي دي. هغوی په کندهار کې مختلف ولایتونو کې اوس اوسېږي. مخکې دی وایي چې دا کسان په پاکستان کې اوسېدل. په دې کې یو کس یې له کندهار څخه ځان ولسي جرګې ته هم کاندید کړی و چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هغه د ولایت او د والی د مرشال په سویه باندې ماموریتونه درلوده. نو دلته عمومي باور دا دی چې دا خلک کولای شي چې د طالبانو هغه واقعي مشران چې یا سولې ته میلان لري او یا هم د سولې خبرې ور باندې نتیجه ورکولای شي دا خلک پیژندل کیږي او یا هم پیژني دا خلک. بلان په دې عمومي د افغانستان په ساته باندې چې کومي د سوري خبري کیږي کندهار ته باید وانډ ورکړي چې دوی وایي چې په مانوي لحاظ باندې هم دا سیمه له پامه غورځېدلې ده. یو ګیلې ده او د ګیلې په شکل باندې دا مسایل چې وسوسي تاسو د سوي دي اصلي سرچینه له دغه ده.
ډیره مننه پوپل صاحب. او د سولې موضوع باندې هم بیر تر ګرځو کابل ته د څاروان صاحب سره هم خبرې کوو او درانه اوریدونکو هم ټلیفون کولای سي. خوګو اوریدونکو تاسو هم د خبرونې ته زنګ وهلی سي. د افغانستان په روانو چارو خصوصا په دې اونۍ یا دا اونۍ افغانستان کې ستاسو په ولایتونو ستاسو په سیمو کې یا د افغانستان په سطح باندې په کوم موضوع باندې تاسو نظر او پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ د خبرونې ته زنګ وهئ. مهرباني د کوم ځای څخه ټلیفون کړی؟
خبرې ته سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. تاسو ته شهزمان صادق هم د کونړ خبرې
په خیر راغلی شهزمان صادق صاحب، مهرباني.
سلامات اوسې. بل څه د افغانستان د مسله وقوو عراق قمندان یا د هغې په راس کښې چې وزیران دي په وزارت داخله یا مثلا امنیت ملي کومه پلانونه چې په کار اچوي چې دا وسلې ټولي کې دي کې په کونړ کښې خلک ډېر زیات خوشحاله دي او دلته زمون په گاون کې بعضې زور واکانې چې د هغو بېخي نښه نشته دی په دغه دغه باندې هغه لږ هیرولي دي. دویمه په دغه اونۍ کښې به یو رئیس جمهور چې هغه مجاهدي صاحب خدای دې وبخښي د هغې فاتحه دلته واخیستل شوله په ډېر ښه شاندارو مراسمو باندې. ولې دغه یو مسله چې اوس روانه ده د کونړ خلک داسې انګېري چې ولې زمونږ طالبان وروڼه یو وارې د افغانانو د دښمن سره کښېني چې هغه روسان دي. دا خو زمونږ دپاره یو ننګ دی، یو عار دی. او دی مثلا هغه بل دویم دښمن چې پاکستان دی او هلته کښېني ولې د حکومت سره ولې نه کښېني؟ په دې باندې دغه خلک ډېر زیات هیله من دي. دا هیله من دا ده چې دغه ستاسو د لارې دا خبرې
مهرباني د ټلیفون بکنه غواړم. ټلیفون بند شو. دوی یو بل ټلیفون اخلو. د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او څه پوښتنه یا نظر لري؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سردار محمد، تاسو ته سلامونه میکنم.
مهرباني سردار محمد صاحب.
دا خو بګیر څه تاریخ وزارت داخلی اقتدا کار وکړه دا زورواکو نه سلا واخیستلې خو په سبا به هغه ټول مړي ولا که یو هم پاتې شي چې یو هم ژوندی پاتې نه شي همداسې ورسره جوړېږي ځکه چې ډېر ظلمونه ناروایې کړي دي. دا غلاوې چې اوس کېږي، دا نفس تښتوونکي کېږي، دا واسکټونه چې راوړي کېږي، دا چاودنې چې دلته کېږي، دا ټول همدغه خلک دي چې کوي. دا مونږ غریبانان دا خلکې دا کار نه شو کولی. غریبانانو قانون نه منلی، حکومت یې منلی ده او اسلام یې منلی. مونږ داسې وایو چې وزارت داخلې ته داسې وایو چې وزارت داخلې ته داسې یو اعلان وکړه دی ورته چې په دغو نه وخت کښې که چا دا خپلې سلاوې غیر قانوني دا ټولې نه کړې او داخلې نه کوي، حکومت ته یې ونه سپارلې،
سردار محمد صاحب یو بله پوښتنه هم کوم. موږ یو خبر په دغه ستا د ټلیفون نه مخکې سردار محمد صاحب ستا د ټلیفون نه مخکې یو بل خبر موږ درلود چې په قندهار چې په قندهار کښې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی والي هلته ځي. خو ځینې داسې راپورونه هم شته چې هغه ولایتي شورا هلته د هغه سره موافق نه و او اوس یې یوازې د دوو میاشتو دپاره منلی دی او په دې دوو میاشتو کښې به هم هغه تغییر و تبدیل نه کوي او بیا به بل د هغوی په خوښه باندې ټاکل کېږي. دغه موضوع باندې څه نظر لرئ؟ دغه
همدغه خبره د غورځنګ صاحب چې زور بالای زور دی زمونږ په وطن کښې که هغه سړی قانوني وي، هغه درس کړی، تعلیم یې کړی، تربیه یې کړي، نو هغه که د والي په ځای مقرر شي مونږ یې منو. او داسې نه وي چې دی د زور په واسطه، دی د بانډو په واسطه، دی د پردیو د امرو په واسطه راځي او هلته دی والي مقرر کېږي یا ولسوال مقرر کېږي یا وزیر مقرر کېږي. هغه مونږ ته د قبول وړ هم نه دي. هغه ټول ادمکوش دي، هغه ټول غله دي.
ډېره مننه کور مودان. درنو خوږو اورېدونکو، دغه خپرونې ته ادامه ورکوو. په کابل کې د څاروان خبریال څاروان او په کندهار کې عزیز الله پوپل ستاسې پوښتنو ته ځوابونه وایي او د دې اونۍ په مهمو پرېکړو باندې زموږ ستاسې دا خپرونه ادامه لري.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم د شکردرې د ولسوالۍ نه.
اشنا راډیو ټولو کارکوونکو ته ستاسو مېلمه ته د وینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د اشنا راډیو په خپرونو کې برخه واخلئ، زموږ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3131 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
هلو
یو ځل بیا خبرونه ته راغلاست څاروان صاحب او پوپل صاحب. زه غواړم دغه د سولې په موضوع باندې په مونیخ کې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ او د افغانستان یو جوړ پوره هیات الته د تیرو دوه ورځو راسي ویناوی کوي، د بیلابیلو چارواکو سره لیدلی دي او د ارګ خبرپاڼې وایي چې د قطر د امیر سره هم لیدلی دي او د اوس څو شیبې وړاندې د متحده ایالاتو د معاون جمهور رئیس یا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس سره لیدلی دي. په زمن کې یو دوه درې نور سرلیکونه درته د دې سولې په اړه د بیلابیلو ابعادو یا خواو لوري درته باید اوریدونکو ته وایم چې امکان لري په اسلام آباد کې د سعودي ولیعهد د طالبانو له استازو سره وګوري. متاسی په دې خبر یو چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سبا پاکستان ته سفر کوي او دغه هیواد د چارواکو ترڅنګ رویټرز وایي چې د دې ډیر زیات امکانات شته. دوی دقیق د چا نوم نه دی اخیستی خو وایي سرچینو دغه آژانس ته ویلي دي چې دغه لیدنه امکان لري او د افغانستان د بدلیدونکي وضعیت په اړه به د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د طالبانو له هیئت سره وګوري. او محمد بن سلمان سبا یک شنبه په یو مهمو مسایلو د بحث لپاره پاکستان سفر کوي او ټاکل شوی ده چې د انرژي د سکتور په برخه کې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د پاکستان سره تړونونه امضا کړي. رویټرز اژانس د دوو پاکستانی چارواکو په حواله یل قول لیکلی دي چې ښاغلی سلمان به د فبروري په میاشتې پر 13مه په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره وګوري. دا یو نوې خبر د سولې د اړوند سولې بولیا او درنو اوریدونکو په خپل سنجولې سي چې دلته کیسه څه ده د افغانستان د سولې موضوع کې سعودي یو مهم هیواد پخوان بلل کېدو خو دا چې په اسلام آباد کې د طالبانو سره مخامخ ګوري دغه قضیه ته بالکل بل یو بل جنبه یو بل دروازه هم خلاصيږي. په عین حال کې هم دا څو شی به وړاندې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي چې د طالبانو سره سولې دي په سیمه ایز سیالي نه بدلیږي. دغه یو بل اندیښنه همدغه اندیښنه چې د مخکې ما یادونه وکړه د ولسمشر کرزي له خبرې هم دا اندیښنه ښکاري چې دلته سعودي د طالبانو سره کومې اړیکې پالي، په راتلونکي کې څه پلانونه خپل لري. او زموږ په ګاونډ کې موږ تاسې پوهیږو چې ایران د افغانستان سره اوږده پوله لري او د ایران سره سعودي ډېر جدي ستونزې لري، مشکلات لري، بلکې د یو بل سرسخت مخالف رژیمونه هلته پکې واکمن دي. او دوی هلته د سعودي په ګاونډ کې یمن په یمن کې بیا هلته ایران د حوثیانو ملاتړ کوي او د سعودي د ملاتړ حکومت مخالفت کوي. یعنی په یمن کې د دوی هلته یو نیابتي جګړه روانه ده چې په هغه کې سعودي له ډېر مودې راهیسې ډېر دغه جګړه هلته روانه ده او سعودي ته یو دردسر دغه بالکل په د غوږ تر شا جوړ شوی ده چې د یمن یو غریب او بېوزله هیواد کې د ایران او د سعودي نیابتي جګړه هلته روانه ده. دلته چې سعودي د طالبانو سره ګوري دغه اندېښنه پر ځای ده او ولسمشر کرزی وایي چې له مخکېني مهالویش پرته په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د خطر لري چې افغانستان سیمه ییزې سیالۍ ته ورټیل وهل سي. یعنی په اسلام آباد کې بې پلانه یو دم طالبان هلته د پاکستان له عمران خان سره ګوري او کله د سعودي سره د سعودي د شاهزاده سره وګوري نو دا به لاپسې دغه اندېښنه لاپسې قوي کړي. ښاغلی کرزی دا هم ویلي دي او زه یې کوټ کوم بالکل د ده خپلې خولې دا خبر درته وایم چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د سولې د بهیر تر نامه لاندې د پاکستان تر نفوذ لاندې سي. او ما امریکایانو ته په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د سولې او دا چې امریکا وغواړي د افغانستان پر سر د پاکستان سره معامله وکړي د دې ترمنځ ډېر لوی توپیر دی. دا د ولسمشر کرزی وروستۍ خبرې دي چې د پاکستان کې د طالبانو او د پاکستان چارواکو سره د خبرو اترو ترمنځ د خبرو اترو په اړه اندېښنې ښودلې دي او دا یې د سیمه ییزې سیالی پلور یو اندیښنه خودل دی چې سیمه ییز سیالی بیا نشي او د سولې د افغانستان سوله باید د سیمه ییز سیالی قرباني نسی یا باید بدله نسی. نو دغه پرمختګونه د سولې په اړوند او په زمن کې موږ تاسې د مونیخ د امنیتی کانفرانس نه هم خبر یو چې څو شیبې وړاندې ولسمشر غنی د امریکا د مرستیال جمهور رئیس مایک پنس سره ولیدل. دا هم یو لوی پرمختګ دی چې د افغانستان ولسمشر غنی به د هلته د نورو ډیرو د ناټو د سازمان یا د ناټو د ائتلاف له مشر ستالټنبرګ سره لیدلی وو، د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو له وزیر فدریکا موګریني سره لیدلی وو، د قطر د امیر سره نن څو ساعته وړاندې لیدلی ول، او اوس دغه د بلاخره د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس سره ولیدل. دا د سولې خبرونه سول. بیرته راګرځو خپلو خبریالانو ته. څاروان صاحب او پوپل صاحب، وروستۍ درې څلور دقیقې لري او د ښو خبرونو وار ده، ستاسو نوبت ده. ښه خبر څوک راکوي؟ مهرباني وکړئ څاروان صاحب.
بله
پوپل صاحب، مهرباني.
زه غبی که ما سوالګر چې ودغه ته راځي وده
مهرباني
روان صاحب ته ما درو سوال وانه سیمه زما
څه ما ول زیدرته زیدرته د ښه خبر د اوریدو په تمه یم. د کندهار څخه د ټولو ستونزو برسیره 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 چې د جنجالونه دي د حکومتداري چاري به پر مخ رواني، خو ښه خبر ستاسي لاغي حوزینه د جنوب غرب نه په دغه ونې کې کوم داسې کار سوی دی چې افغانانو ته یو ښه خبر ورکړي؟
ولا خلک خو چې ممکن د سولې مسایل ته یاد کړي په تفصیل سره، د مخنی ولسمشر مسایل اسلامآباد کې دغه سولې ته خلک په صورت یو ممکن سره هیله مند دي، خوشحاله دي او یو قسم امیدواري ښیي چې ګوندې وي دغه هڅې او تفصیلاتونه د ملک ته یوه پایداره او دایمي سوله راولي. دا په صورت یو ممکن سره د خلکو هغه د خوشحالۍ هیلې دي. مګر په تېر څو افسو کې چې د حوزه کې ورښتونه وسوه، دا د جامع مختلف کټګوري خلک دي خوشحاله کوي. باغداران، عام خلک، زمینداران، دا خلک ټول خوشحاله دي. کندهار کې د دالی بند، هلمند کې د کجکي بند تقریبا اوبو ساتي ډېرې لوړ شوې ده. د کجکي د اوبو د بند فتح تقریبا تر 30 متره اضافه شوې ده. نږدې اویا متره ته د اوبو ارتفاع رسېدلې ده. تقریبا تیرو دوه هفتو راهیسې د اوبو د سطحې د چټوالي له خاطره پر کندهار او پر هلمند باندې دا که لیکي د برښنا د بند د بارچو د پارچو سوي وو. نو الهي هم دا وو چې توربینونه اوبه نشي تر خولای او اوبه ساته چې
ورخت او
ترڅنګ د شاسو اوبه مسله هم وو چې هغه هم د ورسوي ورسټو سره د شاسو اوبه مسله هم دا هم سوي ده.
پوپل سیب ډیر مننه. او د ورخت سره د هر زندجان کاغه ایوانات دی، کاغه د انسانانو برسیره، د غوی هم پکې د ژوند او د بقا او د راتلونکو او د یو خیراز خال کال نخې دي. ډیر مننه، ډیر ښه خبر مو راکړ. او څاروان صاحب، ستاسو خواته ښه خبر په کابل او شاوخوا کې ستاسو
حالین چې داونه ټول سیاسي موضوعات ول او تر ډیره پورې خبرونه د سولې او د انتخاباتو موضوعات پکې ډیر زیات ول. بد خبر پکې د خلکو لپاره د پخواني ولسمشر حضرت صفوت الله مجددي مړینه وه. داسې ښه خبر څه نه و، یوازې د زراعت وزارت ویلي وو چې د ایران څخه د چرګانو د محصولاتو واردات یې منع کړي دي، او دوی وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د چرګانو تولید ورسره زیات شي.
ډیر مننه د دواړو، په کندهار کې عزیز الله پوپل او په کابل کې د رحیم ګل څاروان، ساس خډیر مننه کومه کور مو ودان.
سلامات ژوند وکړئ.
ډیر مننه درنو خوږو اوریدونکو، تاسو هم ډیر مننه کوم. از مخ پرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د افغانستان داونی کې موږ د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اندېښنې مو درته بیان کړې، وروستۍ خبرونه مو درکړل چې افغاني جمهور رئیس کرزی وایي چې د طالبانو سره سوله دي، په سیمه ییزه سیالۍ نه بدلیږي. او په همدې ځای د خدای په امان.